افغاني شبکې په ګډون دغه وسلوالو ډلو د مرکز د موجودیت ادعا شوه چې امریکا ته ګواښ پیښه بي وړاندې. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه لرزوان مراد خبر.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جانباز د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کوي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. لغور څخه په ورکړ شو ریپورتونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلور خو د تیوري پر ولسوالۍ بریدونه کړی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي بریدونه پر شاتم بول شوی او 15 طالبان پکې وژل شوی دي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا ولسمشر ټرمپ د ادارې د دریځ په خوانی جمهور رئیس اوباما د دې غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد ګوښه کېدل غوښتل لوی بدلون بلل کېږي. نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې لړزولې دي. د چارواکو په نه د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات نورې ټاپیان کړي دي. او د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټوسک د پولند له ولسمشر څخه وغوښتي چې ورسره وویني او د هغو لانجمنو بدلونونو پر چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونو سره غندلې دي بحث او خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د حقنی شبکې په ګډون د یو شمېر نورو ترهګرو کور دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې ارتباط څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې پاکستان پرته له توپیره د ټولو ترهګرو د ختمولو لپاره هڅې کړې دي او په دې باندې ټینګار کوي. له پاکستانه زموږ خبریال راپور لري.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترهګری په اړه تازه خبر شیبر پور په خبرګون کې ویلي چې ترهګری پر ضد کټلي ګامونه پورته کړی او د ټولو وسلوالو پر ضد لکم توپیر پرته اقدامات کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیز ذکر د پنځمه پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شیبر پور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خوره ترهګری ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایونه شته چې امریکا ته ګواښ پیښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وان خغلی ذکر په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره په افغانستان کې د حقانی شبکې د قومندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفیس ذکر هم دا شنه ویل چې پاکستان ترهګری ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګری په مکمل توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې هواری یوازې د خبرو لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تېره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالې ډلې د نفوذ د خپرېدو او له افغانستان او پاکستان ته د اړوختو مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې پوځ مطبوعاتي څانګې د پنځمه پرس پر اجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د دیالوس وسلوالو د وژلو خبر ورکړي خو د هغوی د هویت په اړه سندي ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا سجر ډو پروان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو او په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شغیدلی او د کرکټ پر ستونزو په دې برخه کې په حقیقت څه کېده څه د پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس یوه سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې وسلوالو ډلو له یوې خوا جګړې تیزې کړې دي، له بله لوره یې سیاسي فعالیتونه او پروپاګند زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خپاره شوي نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر یو تحقیقاتي راپور لري.
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې وایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې دا پلانای پلانی زوی د پلانی ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا ته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډېر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزۍ ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې هغوی ته تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفادې خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده. په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو دپاره دي چې هلته طالبان نسي کولی مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یوه راډیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم سته. ښاغلی اعظمي وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کوم نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مسله دوی فیصله کوي چې راځي په پلانی باندې حمله وکړي، په پلانی ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین په مخ وړي. اکثره په یو ځای کې ناست وي، یعنی هغه اساسي ګروپ چې دی هغه په یو خاص ځای کې دفتري ناستي کمپیوټر نور دی.
طالبان د موبایل تلیفونو لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو، بریدونو، مځکو د نیولو او روزنې غږیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینو محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا افغانستان ښیي نه خلک څن چې مغزي دې ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي دا کوم ځای دی دې څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تېر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړي وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل شول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایي تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه چې دوی هغوی د مؤثریت نه ډارېدل. نو دغه جرمي اړخ یې ډېر زیات راواخیست، هغه یې دې لپاره چې د نظام چیرې مجرمانه کړي، ځکه دوی خپل جنګ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزوره شوی وو، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډېر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2018 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي وو چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیرې ډېر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي، تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هیواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یو سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اړخ خپل ولس ته، کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو د هغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډېر نه پوهېږي، خو لکه